द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې 19 نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګولبرس او د ماسوتن 8 بجې شوی دی وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د ګلپورز د پاکستان د ورځنی سفر سر تر سولې چې پکې د پاکستان سره د 40 ارب ډالرو تړونونه لاسلیک کړل شوی او د سعودي عرب په جلونو کې د 2000 نه زیاتو پاکستانی قیدیانو د خوشی کولو حکم یې ورکړی د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د ګلپورز د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې درې مشکوک تونلاري او سلور پوځیان وژل شوي اخوا د پاکستان خارجه وزیر ویلي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري نه درخواست کړي چې هندي کشمیر کې په پوځیانو د خونړې حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي کمولو کې خپل رول ولوبوي او مشرقي شام کې ځای چارواکي وایي داعش تونلاري د امریکې په مرسته شامي ځواکونو ته د وسلوال د وسله غورځولو نه انکار کوي او د ځان لپاره د خپل دغه اخري مضبوط مرکز نه د محفوظ لارې غوښتنه کوي او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د ګلپورز د پاکستان د ورځنی سفر سر تر سولې چې پکې د پاکستان سره د 40 ارب ډالرو تړونونو لاسلیک کړل شوی دی او د سعودي عرب په جیلونو کې د 2000 نه زیاتو پاکستانی قیدیانو د خوشی کولو حکم یې ورکړی دی سعودي ولی عهد په خامی ټلویزیون باندې د وینا په وخت ویلي پاکستان کې چې یې سکړی دی صرف شروع ده د ګل پشپا د خپل تورزنی سفر سر ته رسیدو په وخت محمد بن سلمان ویلي د پاکستان سره د 40 ارب ډالرو د جوړجاړي یاداشتونه لاسلیک کړی دی د اتوار پر ورځ لاسلیک کړو تلونونو کې د بلوچستان په گوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت د تیلو صفا کولو کارخانه جوړولو یو تلون هم شامل دی د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د ګلپورز امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې درې مشکوک تونلاري او سلور پوځیان په داسې حال وژل شوي چې هندي امنیتي ځواکونو په پلواما سیمه کې د خونړې ځانمرګي حملې پلان جوړونکو لټون کوو چې پکې د سلويختونه زیات هندي پوځیان وژل شوي دغه خطا هغه وخت شروع شو کله چې تونلارو سورځي وړاندې شبي خونړې حملې د ځای سره نږدې یو کلی کې د لټون په عملیاتو کې بوخت هندي ځواکونو باندې ډزې شروع کړې په وجل شو کسانو کې پولیس او یو عام تن شامل دي اخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ولید ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري نه په یو لیکلي د خط کې درخواست کړي چې د هند بلخ اعلان کشمیر کې په پوځیانو شبي خونړې حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي کمول کې خپل رول ولوبوي د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې خارجه وزیر ویلي په خپل خط کې هغه په هندستان کې د انتخاباتو وړاندې د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت لخوا منفی طریقو په استعمال فکرمندۍ راپورته کړي هندستان تور لګوي د حمله پلان جوړونکو د پاکستان ریاست سره اړیکې لري خو پاکستان دغه تور نارت کړي د امریکای صدر ډانلډ ترامپ په وینزویلا کې د سوشلزم نظام د ختمون لپاره غږ کړی دی او ویلي امریکا په دغه هیواد کې د واک اختیار په امن ناکه توګه انتقال غواړي خو ویلي د دوی سره ټول لارې خلاصې دي د فلوریدا په میامی ښار کې د بنا په وخت ډانلډ ترامپ د وینزویلا پوست اپیل کړی چې د صدر نیکولس مډورو حکم باندې عمل نه کوي او د قومي اسمبلی مشر خوان ګوېډو لخوا د بخنې وړاندیز اومني څوک چې امریکا او د نړۍ د 50 تنه زیاتو ملکونو د وینزویلا د صدر په حیث تسلیم کړي او مشرقي شام کې ځای چارواکي وایي د ایشتونلاري د امریکا په مرسته شامي ځواکونو ته د وسله غورځولو نه انکار کوي او د ځان لپاره د خپل دغه اخري مضبوط مرکز نه د محفوظ لارې غوښتنه کوي د سیرین ډیموکراټیک فورسز یا اس ټی اف په نوم د امریکا په مرسته د کورد ځواکونو ائتلاف ویلي د داعش جنګیالي د مشرقي شام په دیر ازور صوبې باغوس سیمه کې د ټولو اړخونو نه گیر شوې دي د اس ټي اف سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي د عیش وسلوالو درخواست کړي چې دوی ته د عراق یو صحرا ته د تګ لپاره محفوظ لار ورکړل شي، خو دا چې د دوی دغه درخواست رد کړل شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ د نیمه غنټې خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان دوا ورځنی سفر سرته رسولی دی چې پکې د پاکستان سره د شل ارب ډالرو تړونونه او د جوړجاړي یادداشتونه لاسلیک کړل شوی دی. نوموړي د خپل سفر په وخت د سعودي عرب په جلونو کې د 2000 نه زیات پاکستانی قیدیانو د خوشی کولو حکم هم ورکړی دی. سعودي ولیعهد خپل هیواد ته سون شوی دی، خو د هغې وروستو نن د هندوستان سفر هم کوي او هلته هم د یو شمیر تړونونو لاسلیک کولو تمه ده. نور حال په دې حق لباندې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به نن د نهه یا سه شنبه په ورځ په خپل لومړي دو ورځني سفر هندوستان ته رسي. خلیج ټایمز اخبار د سعودي عربستان د خارجه وزارت د چارواکو د خولې ویلي چې محمد بن سلمان به د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په بلنه د فروری په 19 او 20 د هند سفر کوي. د عرب نیوز اخبار تر مخه محمد بن سلمان به په خپل سفر کې په هندوستان کې د بنیادي اډانې او زراعتو په برخه کې د یو بلین ډالر سرمایه کاری کوي. د اخبار تر مخه د هندوستان په سفر کې به سعودي ولیعهد د هندوستان صدر او نائب صدر تر څنګ د نورو چارواکو سره هم ویني او د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره به په یو شمیر مهمو مسلو خبرې اترې کوي. د سعودي ولیعهد دغه سفر په کال 2018 کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د سعودی عربستان د سفر یو برخه ده، په کوم کې چې دواړو هیوادونو په شریکه همکاري رضا شوی وو. هند او سعودی عربستان په تاریخي توګه نږدې او دوستانه اړیکې لري چې په نږدې او کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمېر برخو کې ژوره همکاري هم لیدل کیږي. په دغو کې تجارت، امنیت، توانایی، د بنیادی اډانې جوړول او دفاعي همکاري هم شامل ده. د سعودي عربستان او هند ترمنځ د وړخیز تجارت په کال 2018 کې 8.4 بلین ډالر وو. دغه تجارتي همکاري سعودي عربستان د هندوستان څلورم مهم ملګری هیواد ګرځولې. سعودي عربستان بیا د هند د خام تیلو 40% ضرورت هم پوره کوي. د سعودي عربستان د خارجه وزارت تر مخه په سعودي عرب کې 2.1 میلیونه هندي وګړي کارونه روزګارونه کوي. سره د دې سعودي عرب هر کال 1.5 لک هندي مسلمانانو ته د حج کولو سهولت هم ورکوي. د هندي مطبوعاتو تر مخه د هندوستان د سفر وروستو به سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چین ته ځي. د هندوستان د سفر وړاندې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ګل په ورځ د پاکستان خپل دو ورځنی سفر سرته ورسو چې پکې د پاکستان سره د 40 ارب ډالرو تړونونه لاسلیک کړي او د سعودي عرب په جیلونو کې د 2000 نه زیاتو پاکستانی قیدیانو د خوشو کولو حکم یې هم کړی دی. محمد بن سلمان د پاکستان په قومي ټي وي د وینا په وخت ویلي پاکستان کې چې سکړي دا شروع ده. د ګل پشپا د خپل دورزنی سفر سرته رسیدو په وخت محمد بن سلمان ویلي د پاکستان سره د 40 ارب ډالرو د جوړجاړي یا داشتونه لاسلیک کړي. د اتوار په ورځ په دغه لاسلیک شو تړونونو کې د بلوچستان په گوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت د تیلو صفا کولو کارخانه جوړولو یو تړون هم شامل دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو چې په سیمه ایزو نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سرکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د سعودي عرب د ولی عہد د شہزاده محمد بن سلمان د پاکستان دورزنه دوره ختم شوې ده او د اول د خپل دورې په دویم پړاو هندستان ته رخصت شوې ده. وای چې سعودي شہزاده د پاکستان په خپل دوره کې د شلو عربو ډالرو د مالیت د سرمایه کارۍ مختلفې لوزنامې دسخت کړې دي. د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه د سعودي عرب د ولی عہد د پاکستان د دورې په پس منظر کې د سیمې د حالاتو او په دې حالاتو د سعودي ولی عہد د د اثرات په حق له د پاکستان د نامتو خبريال طه صدیقی او تفصيلي تجزياتي مضمون خور شوی دی. طه صدیقی د خپل مضمون په شروع کې د پاکستان د سرمایه کارۍ د بورډ د مشر د هارون شریف د خلی لیکري دي چې سعودي عرب په پاکستان کې زیات تر د توانایي په مت کې او د بلوچستان په گوادر کې د تیرو صفاکولو د یوې کارخانه په اودرولو کې سرمایه کاری کوي. سعودی عرب سلور میاشتې وړاندې هم د وزیر اعظم عمران خان د سعودی عرب د دورې په موقع د شپږو عربو ډالرو ورکولو اعلان کړی و. طه صدیقی لیکي چې عمران خان په تیر اکتوبر کې په داسې وخت کې د سعودی عرب دوره وکړه هر کله چې ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان باندې د سعودی عرب د نامتو صحافي د جمال خاشقجي د قتل په لانجه کې د هر طرف نه ملامتي ویلې کېدی. غربی ملکونو د شہزاده محمد بن سلمان د انتظام لاندې سعودی عرب کې د مستقبل د سرمایه کارۍ د منصوبې په عنوان د الاستی کیدونکو کانفرنس کې د شاملېدو نه انکار کړی و، خو عمران خان دغه کانفرنس له لاړو په دې سبب سعودی عرب ورله په موقع د شپږو عربو ډالرو ورکولو اعلان وکړو. خو دغه شپږو عربو ډالرو رقم هم د پاکستان د قرضو مشکلات اوار نه کړی شول. سعودی عرب اوس د ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان د دورې په موقع د نورو اربونو ډالرو د مالیت د سرمایه کارۍ لوزونه کړي دي. په دې به پاکستان تر ډېره حده پورې د مالی بوختو نه راوځي، خو دې نوې سرمایه کارۍ سره یقیناً چې شرطونه تړلې شوې دي. طه صدیقی لیکي چې پاکستان جغرافیایي لحاظ سره ایران سره جخت په سرحد پروت ملک دی. په دې سبب د سعودي عرب د خپل ازلي دشمن د ایران په حق له پاکستان کې ډېر مفادات دي. سعودي عرب پاکستان ته په خلاص مټ د نقدو رقمونو په ورکولو او د اربونو ډالرو په سرمایه کارۍ کولو د ایران خلاف د پاکستان د ملګرتیا حاصلولو په تکل کې دی. سعودي عرب غواړي چې پاکستان خپلو سرحدي سیمو کې د سعودي عرب لخوا په کیدونکو خونړو او تباکن کارونو باندې سترګې پټې وساتي. مضمون نگار لیکي چې د سعودي عرب پاکستان له ورکیدونکو امداد د نن سبا خبره نه ده، بلکې د ډېرې مودې نه سعودي عرب په خپل مالی امداد د پاکستان خپلې ټینګې ساتلې دي. د سعودي عرب او د پاکستان خصوصي تعلقات په کال 1998 کې د جنرل ضیاء الحق په دور کې راښکاره شول. په دغه دور کې دوو اهم واقعاتو یعنی د ایران اسلامي انقلاب او په افغانستان د روس یرغل د پاکستان اهمیت نور زیات کو. په افغانستان کې د روس فوج له ماتې ورکولو د پاره سعودي عرب د امریکې په منظوره پاکستان ته د خپلو خزانو خولې پرانستې. دې نه علاوه پاکستان او سعودي عرب په دې سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د خورېدو د مخنیوي د پاره هم خپلو کې په شریکه کار وکړو. د جنرل ضیاء الحق په دور کې سعودي عرب د فوزی او سیول مدنونو علاوه پاکستان سره په نورو ډیرو مدنونو کې هم په خلاص مټ مالی امداد وکړو، چې اسلامي مدرسو او جماعتونو ته ورکیدونکو مالی امداد هم پکې شامل دی. د پاکستان ځینو مدرسو او جنگیالو ګوندونو د سعودي عرب په مالی امداد مقامي زلمي تونلاریتوب توارول. په دې کې ډیرو تونلارو زلمو خو د پاکستان د سرحد نه پورې غاړه ایران کې خونړۍ حملې هم وکړي. مضمون نگار په دې لړ کې سور دی وړاندې د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یو خودکش حمله کې د ایران د اسلامي انقلابي فوج د اویشتو فوجانو د وجلې کېدو ذکر هم کړی دی. د دې حملې ذمواري د رپورټونو مطابق پاکستان کې پروت جیش العدل ګوند قبوله کړی ده چې سعودي عرب سره خصوصي اړیکې دي. طه صدیقی په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان د خپل مرسپن معیشت د ژوندي ساتلو لپاره د سعودي عرب د مالی امداد پامتدار دی. همدغه وجه ده چې د سعودي عرب د دې مالی امداد د لاسه په راپورته کیدونکو لانجو د پاکستان سیاستدانانو خولې ټپې ساتلې دي. خو په دې حقیقت هم سترګې پټول پکار نه دي چې پاکستان د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د روان رقابت په وجه د میدان جنگ جوړېدو دو توان نلری. پاکستان تا د مالی امداد نزیاد د ملک دننه د مذهبی امن قلاری او محکمتیا حاجت ته. که د پاکستان حکومت په خپلو سرحدي سیمو کې د سعودي عرب د خونړو کارروایو مخه اوننیو، نو دینه به پاکستان ته یو لوی خطر راپورته شي او دا خطر به دومره سنگینه وي چې د سعودي عرب په ډالرو به علاج ګران شي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو ده. د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د ګلپور امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې درې مشکوک تنلاري او سلور پوځیان وژل شوي دي. اخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري نه یې درخواست کړی چې هندي کشمیر کې په پوځیانو د هنړۍ حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي کمولو کې خپل رول لوبوي. وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د هندستان د سلورو عسکرو د وجنې تازه پیخه د پلوامه څخه په 10 کیلومتره لري رامیسته شوې. ویل شوې چې دغه عسکر په علاقې کې د لټون په عملیاتو کې بوختو او په دغه محل یې د وسلوالو سره انخته وشوه. چارواکو ویلي په انخته کې د یو افسر په ګډون سلور سرتیری او درې وسلوال هم وجل شوې دي. یاد دی چې تیر اونۍ هم د هندي کشمیر په پلوامه کې په هندي سرتیرو برید شوی او د سلويختو نه زیات کسان پکې وجل شوی. هندستان د تیر اونۍ د برید تور په پاکستان لګولې خو پاکستان ترې انکار کړي. امریکا هم د پلوامه د برید غندنه کړي او ویلي وو پاکستان باید په خپل خوره تر هاګرو ته خوندي ځای ورنکړي. د دې سره سم د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ ویلي په هندي کشمیر له برید څخه دا سرګنده شوه چې د خبرو اترو وخت پای ته رسیدلی او د تر هاګرو او د هاغوی د ملاتړو پر ضد د ګامونو نه پورته کول به زیات خطرناک وي. د انډیا ټایمز د رسپانې د راپور تر مخه ښاغلي مودي د خبرې تیر ورځ د پاکستان د نوم له یادولو لو پرتا د ارجنټینا د صدر سره د خبرو اترو رستو کړی دی. مودي زیاته کړي نړۍ باید یو موټی شي او د ترهاګرو او د هغوی د ملاتړ کوونکو پر ضد باید ډیر سخت ګامونه پورته کړي. د ارجنټینا ولس مشر یا صدر د نړۍ لومړی مشر دی چې د هندي کشمیر د زیارت یا پنځمبه دروازې لوبري درستو یې چې سلوي هندي عسكر پکې وجل شي د هیواد سفر کړي. پاکستاني ترهاګر ډلې جیش محمد د یاد برید پړه په غاړه اغسته و او هند په پاکستان تور پورې کړي چې جیش محمد ته پټ زینو ورکړي او له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې چې د ترهاګر ډلو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. خو اسلام آباد له دې برید سره خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې پاکستان غواړي له هند سره خپل اړیکې نور هم ښه کړي. عمران خان دا هم ویلی چې که د اړیکو د ښه کولو لپاره هند یو ګام اخلي نو پاکستان به دوه ګامونه پورته کوي. خو هندستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ټاکل شوې ناسته کینسل منسوخ کړی و. د سعودي عربستان ولی عہد یا شہزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته د خپل سفر په محال هم له پاکستان او هند دواړو څخه غوښتي چې خپل شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي. د هندستان د ولکې لاندې کشمیر کې د بریدونه په داسې حال کې شوي چې د دوه میاشتو څخه کم وخت پس هندستان کې کامي انتخابات کیدونکې دي او له وجې هندي مشران د فشار لاندې راوستي چې د پاکستان پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د تیر خالي او اتوار پر ورځ د هندستان په ګڼو خارونو کې د وجل شوي عسکرو سره د والی او همدردی د اظهار لپاره احتجاجي مظاهره شوي او دغه مظاهره کوونکو د برید کوونکو پر ضد د ګامونو یا ورته د سزا ورکولو غوښتنه کولې. سیډونکو وایي چې دغه بریدونو ته د جواب لپاره به هغلي مودیلا عامولس په اعتماد کې غستل وي. خو دغه سیډونکو زیاتوي چې سره کم پوزي ګام د دوه هیوادونو ترمن د توتري خالي سیوا کې د لو خطرې لري. کم هیوادونو چې د وړاندې څخه درې جنگونه کړی یاد وي چې د کال 1900 وصل وختم راهسي کشمیر د پاکستان او هندستان ترمنځ تقسیم شوی او د دوانو گاونډي هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو مرکز پاتې شوی. د دې هرڅن علاوه هم تیر ورځ د پاکستان د خارجه معاملو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال ته یو خط لیکلی چې پکې ورته د موجوده توتریخوالي د راکمولو کې د رول لوبولو خواسته ورته کړي. کم توتریخوالي چې د پلوامه د بریدونو وروسته جوړ شوی. د پاکستانی مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ښاغلي قریشي ویلي چې په دغه خط کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت لخوا د انتخاباتو وړاندې استعمال کړي شوی منفي طریقو په اړه فکرمندې په ګوته کړي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال یې د هند لخوا په سیمه کې د توتریخوالي سیوا کولو او د هغې ممکنه نتیجو په اړه هم خبردار کړي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. مشرقی شام کې ځای چارواکي وایي چې دا شتونلاري د امریکې په مرسته شامی ځواکونو ته د وسله غورځولو نه انکار کوي او د ځان لپاره د خپل دغه اخیری مضبوط مرکز نه د محفوظ لارې غوښتنه کوي. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
په شام کې د داعش ډلې اخري پاته جنگیالان د ځان تسلیم کولو څخه انکار کړی او په سلا او شمیر ولسی وګړو کې پټ پاتې دي. امریکا ائتلافي د سیرین ډیموکرات فورسز یا اس ډی اف کمانډران سارانه کوونکی او د داعش په ضد ائتلافي چارواکي وایي د سوا څخه زیات برني جنگیالان د شام ختیځ کلیواله سیمه باغوز د پرشتو څخه انکار کړي. باغوز سیمه نږدې 100 مربع کیلومتر څخه زیاته سیمه نه ده. د ترهګرۍ ډلې موجودیت ختمولو پیچلی هڅې روانې دي. دوی وایي چې هم دغلته د زر څخه زیات ځای خلک دي چې پکې د داعش ډلو کورنۍ غړي هم دي، ماشومان هم دي او ممکنه ده یرغمال سوي خلک هم دغلته موجود وي. همدا ډول د اندېښنې هم شتون لري چې نور د داعش غړي او ملکي وګړي هم دغلته پټ ساتل کیږي. په برتانیا کې مشت شام د بشري حقوقو د سر ډله چې د شام شخړه باندې نظر ساتي په خپل وپاڼه د دوشنبه یې ګل پر ورځ ویلي چې د اس ډی اف کمانډرانو د پاتې داعش ډلو هغه غوښتنې رد کړې چې هغوی ته د عراق ته د تګ لپاره لاره ورکړي سي او په دې بدل کې به د داعش ډله د اس ډی اف یرغمل کړي او بندیان خوشي کړي. د شام سرنه کوونکي ډلې او یو شمیر نور فعالین هم ویلي دي چې اس ډی اف یو شمیر خوراکي شیانو زخه ډک ټرکونه د داعش قبضې لاندې سیمه ته لیږلي او دا ممکنه ده د اس ډی اف جنگیالانو د خوشي کولو په بدل کې وي. د باغوز سیمې دارو او وروستۍ پرمختګ په داسې محل کېږي چې د امریکا یو لوړپوري کمانډر د اس ډی اف د مشرانو سره لیدلي. امریکا د ځواک مشر جنرال جوزف وټل د دوشنبه یا ګل په ورځ د اس ډی اف مشر کمانډر مظلوم کوبانی سره په شام کې لیدلې. د دې لیدنې وروسته کوبانی خبریالانو ته ویلي چې امریکا ځای غوښتنه کړې ده چې خپل ائتلافي ځواکونه نږدې زر یا 1500 دی په شام کې پاتې کړي چې د داعش بیرته خپل فعالیتونو پیل کولو مخه ونیسي. هغه وویل چې موږ غواړو امریکا د موږ سره اوایي ملاتړ او ځمکنیز واکونو کې مرسته وکړي او د امریکا ځواک دی هم په دې کې برخه وي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د 3 دسمبر په میاشت کې اعلان وکړو چې امریکا به له شام څخه خپل ځواکونه بیرته راوبلي که څه هم په دې لړ کې ځینې پرمختګ سوي، خو بیا تر اوسه کرانې ته نه د ښکارا کړې سوي چې کله به امریکا ځواکونه په مکمل توګه د شام څخه راوبلل کیږي. جنرال جوزف وټل له اس ډی اف سره د داعش په ضد جګړه کې د مرستې تداوم ساتلو لپاره خبرې کړې، خو ویلي دي چې کوبانی سره لیدنه او امریکا ځواکونه په شام کې د پرېښدو باندې غور نه دی کړی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د ائتلافي ځواکونو سره خبرو کې برخه لري چې څنګه به د امریکا ځواکونو د شام څخه د راوستلو وروسته هلته خپلې مرستې دوامداره وساتي، خو لیتر وسه کما کره معاهده سرته نه ده رسېدلې.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په وینزویلا کې د سوشلیزم نظام د ختمولو لپاره غږ کړی دی او ویلي دی امریکا په دغه هواد کې د واک اختیار په امنناک توګه انتقال غواړي، خو ویلي چې د دوی سره ټولې لارې خلاص دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خپل یو وینا کې ویلي په وینزویلا کې د سوشالیزم ختمون غواړي او دا چې امریکا غواړي په وینزویلا کې د واک منتقلي په پرامن توګه وشي. صدر ټرمپ په میامی فلوریدا کې د وینا په وخت وینزویلا د پوز نه غوښتنه وکړه چې د صدر نیکولاس مادورو د حکم منلو نه انکار وکړي او د قومي اسمبلی د مشر خوان ګوېډو لخوا غوښتنه ومني. ګوېډو امریکا او د نړۍ 50 نورو ملکونو د ملک نوی صدر په حیث منلی دی. صدر ټرمپ خبرداری د وینزویلا پوز ته ورکړ چې تاسو به کوم محفوظه ځای بیا ونه مومئ، نه به مو د تیښتې لار وي او هر څه به وبایلئ. په میامی کې په خټه وینزویلا امریکایي وګړو ته د وینا نه وړاندې سپینې ماڼۍ وویل امریکا خبر ده چې د پوځي مشرانو پیسې او د دوی کورنۍ په نړۍ کې چرچرته دي. صدر ټرمپ د وینزویلا پوځي مشرانو ته دا هم خبرداری ورکړ چې په ملک کې خارجي امدادونو ته لارې نه بندوي. د امریکا درې پوځي سازو سامان وړونکي جازونه د امدادي سیزونو ډک د کولمبیا کوکوټا ښار ته رسیدلي دي. دغې جازونو کې پټنونو خوراکي سیزونه او دارو درمل د وینزویلا په سرحد اړولو ته په انتظار دي. د امریکا او نړۍ یو شمېر نورو ملکونو څخه راغلي امدادونه لا تر دې دمه د وینزویلا سرحد ته نه دي تیر شوي او زیاتره مرستې په کولمبیا، برازیل او کوراکاو کې پرتې دي. د وینزویلا صدر مادورو وایي چې دغه مرستې غیر ضروري دي او که چېرته ورته اجازه ورکړې شوه نو دغه به دوی د امریکا په وینزویلا باندې فوځي یرغل وګڼي. وینزویلا کې دې وخت د خوراکي سیزونو، درو درملو او نور د ضرورت مهم اشیاء او سخت کمی دي او د ګرانۍ کچه پکې هم ډیره سیوا شوې ده. د ملک لس فیصد یعنی 1.5 لک خلکو د ملک نه کډې هم کړې دي. صدر ټرمپ د خلکو یو غونډې ته چې پکې اکثر د وینزویلا او کیوبا نه امریکا ته پکړه شوي خلک ناست وو وویل چې د کیوبا پوز د مډورو په شا ولاړ دی. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د دوه ملګرو ملکونو دغه ډیکټاتوري حکومتونه ډیر په تیزۍ سره د ختمون په لور روان دي. د مډورو د کیوبا ګوډاګي او بالا صدر ټرمپ د خپلې وینا په پای کې وویل کله چې وینزویلا، کیوبا او نیکاراګوا کې سوشالیزم یا کمیونیزم حکومتونه ختم شي نو دا سیمه به په انساني تاریخ کې په لومړی وار آزاده شي. صدر ټرمپ په خپله ټوله وینا کې بیا بیا د سوشالیزم په ضد خبره وکړه او وایي چې د دغې یو کار دی او هغه دا چې طاقت صرف د حکومت کوونکو خلکو په لاس کې وي. صدر ټرمپ په راتلونکو انتخابونو کې د برخه اخستو په غرض هم دا غونډه د خپل کمپاین په توګه باندې وکاروله. د امریکا صدارتي ټاکنو لپاره به کمپاین د راتلونکي کال څخه شروع کیږي. د صدر ټرمپ پر ضد د جمهوری سوشالیست تحریک چلوونکو کې یو د نیویارک نه د کانګرس نوی غړی الیگزینډر اوکاسو کورټیز اهم دی، څوک چې په ځوان کول او ځینې ګیلمن د خلکو باندې کار کوي چې د کال 2000 صدارتي ټاکنو کې ترې رای واخلي. صدر ټرمپ ویلي سوشالیزم د غیر جمهوری کېدو نه علاوه نور هیڅ نه دي او امریکا به چرته هم کوم سوشالیسټ هیواد جوړ نشي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.